خوش آمدین دور مان صاحب.
مننه سنزاده صاحب. کور ودان دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان یم او د عبیدالله عبید په تخنیکی همکارۍ تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانک وایي افغاني په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرائیه ریاست فرهنګي صلاحکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تیرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولی سیمه کې له مولا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. مولا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر مولا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د مولا منصور د دغه ډلې له دوی سره یو ځای نه شي، نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 440 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزي د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل:
فلحال دوات یا کسان مونږ نوی هسته ولی دلتا تیر افتا مونږ هسته و چه لغا دوات یا پینزه مشمان چه تدداوی اجابه نکا و یا عملیات ضرورت ندرلوده ادویه ورطا توسیه هسته ویده اوی بیرتر آقایی پا امدقا گروپ که او بقیه علیت پا علمان کدی اوی انشالله شپک مشتوبات بیرتر مراجعت.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سری میاشتې د پروګرام په 2 دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه دی دغه کار چې موږ روان
کړ. ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي، افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلوي په مرکزی شهر هومس کې په غبرګو موټر بم چودنه کې شپږ څلوېشت کسان وژل سوي او پلسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي طلال برازدي د سوریه دولتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل سوو شمیر 25 تنو ته رسیږي. هومس شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریه د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. د مشق پلوه الاخباریه ټلویزیون ویل چې چودنې د شهر په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر زهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تیره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې لخپل روسی سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشټو درولو پر شرایطو پر یو لړمحاله تړون سره سوي دی. جان کیری په عمان کې لخپل اردنی سیال سره یو ځای نن یو کانفرنس ته وویل په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یو لړمحاله اوربند باندې یو لړمحاله تړون باندې سلا سولو چې کېدای سي پراتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاورو فیلمند چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصول کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ټلې د سختریزو وسلولو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ټلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ټلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ټلې سختریزو وسلولو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غصه پراولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ټلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې اووه کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بیلابیلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخاباتو ګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخاباتو ګټل. لرای اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور بیرنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمیرو سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 40% تر 52% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل سو رایو کې تر اوسه 30% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیپ بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیپ بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبی کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
د هم د افغانستان د سینو لوی خرونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه ټکل شوی. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې خلوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودو خلوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ویل کیږي چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسلی غیر مسئول در استعمال ما هستن باید آزار و اذیت مردم میشه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه غونډې پاړه وای
څنګه دغه ژبو پالنه وسی، څنګه د روش زمينه برابر شي او څنګه د روش زمينو څخه ګټه واخیستل.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالر په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کیږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین د سره په سټډیو کې او جزئیات راکوي. لودین صاحب په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډیره مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اهلي شورا تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلا کار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته ویل چې لدی پرته د نور تشکیلاتو په سرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې علي شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو اجرائیه ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر ترڅنګ د شورا ته مرستيالان او د دارالانشاء مشر او مرستيالان هم ټاکل شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستيالانو په توګه ټاکل شوی. ښاغلی فیصل همدار از لیکلی چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا د رلنشار رئیس په توګه ټاکل شوی، او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستيالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوې تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوې تشکیل په اړه د حکومت د نن مخالفتونه موجود دي، او د همدې مخالفتونو له امله د نوې تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څومره دوران د مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا نوې تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا، یعنی د سیشن می پورز کابل د سولې پاړه د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د تورم غونډه کوربه وي. په دې غونډه کې بل طالبانو سره د سولې د نیټه پاړه بحث کیږي، او دا راز په دې خبره کیږي چې له طالبانو سره په کوم شرایطو خبرې پیل او په کوم شرایطو مخکې ورسره ولاړ.
بل خغل لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا پام دې خطر وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلاوې نوې شو چې دوی یو څه کریش چې دوی لاس راوړنی ولري، فکر کوي چې بدلون نو لام دې ملوي؟
bale یو همدا انتقاد لدی وړاندې د سولې علي شورا پر غړو دا و چې د سولې علي شورا مشرتابه او دغه رازغړی لکه څنګه چې لازمه ده حسن نفوذي اشخاص نه دي او په طالبانو کې نفوذ نه لري او نشي کولای چې د سولې جرګې مختبوزي او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې ورستیو کې ملي شورا بلا بل منتري بنسټونه دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سولې شورا په چوکاټ کې به طرف کسان ځای کې داسې کسان چې وسلوال طالبان او حکومت د منلو وړ وي او د دې ورته ولري چې د سولې جرګې مختبوزي. دغه انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې به بدلون راولي. نو اوس داسې ښکاري چې حکومت هم دا هیڅ کړي چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت ورنو، ممکن هم دې ارتیا ته پکتو حکومت دا پریکړه کړې و چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبريالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپل خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته کاغلی تورمان اشاره وکړه، کابل سبانه بل سبا د سلور رخصې غونډې کوربه دی. د بهرنی چارو وزارت وایي چې د غونډې ته هیله شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي، او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کوم شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه خغل لودین. قدرمن اوریدونکو، هم دا اوس د سیاسي چارو افغان کارپوه خغل کبیر رنجبر سره د ټلیفون پلی کړي د همدې موضوع په اړه به و پوښتو. خغل رنجبر، د څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي، د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کیږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوي دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیز غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې طالبانو سره مخامخ خبرې دي هغه په لیدون کې څومره باغیزمن وي؟
ډیر مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالی شورا هغه دنده مکلفیت سره ورسیده. اصل هغه ته باید پایان ټکی کې خود لسیلیدل لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سره چې دغه مخالفین سره جو جړې ته ورسیږي دې سره ارتباطات او نسې دې متفق پدی کی چې زیغه دې دې سولې بهیر کې دې دند وند وخت دی دې په تاسو څو کلونو کې په سلهاو میلیون ډالر مصرف کړل او اسن هیڅ نتیجې نه درلودله دې لپاره چې موږ په خو هم دا ویلې او متفق پدی یو چې هر خوري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنی په شانت کې چې سولې ته غاړه کیدی هغه بې فائدې ده تر هغه چې پاکستان اراده دیدی ونه کی چې دوی ته دا مشوره ورکړي او دوی ته دند وګصپاري چې دوی باید د مذاکرې لیست حاضر شي هغه کار وسو دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو خو او امکان هم نو دا اصلا غیر ممکن و چې دوی هغه خپل دند چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سرته ورسیږي اوس موږ یو نوی پلاو کې داخليږو هغه پلاو ختم دی او د شورې عالی شورا شتون اصلا مفهوم نه لري سره د دې چې د شخصیتونو ته ډېر احترام لرم دا منځلارې مجاهدین دي په دیموکراسي معتقد دي دغه افراد چې دلته تعین شوي دي هیڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو مګر بیا هم دغه لړۍ ته ادامه ورکول د دې معنی لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر
بله خاطر رنگبر کته سوی چې د سولې د لشورې غکار ختم دی نو آیا دغه کسان چې نوی ټاکل شوی دا به سمبولیک بنون دی او کنه کېدې شي د کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي
او وسوګری پیښی نو پړاو دی او د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتینو ترمنځ چې هغه هم مشخصي بي سلو راکې جناسي کېږي پدې کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان د هغه دوه نور ملکونو د ناظرینو په شال ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی او پاکستان هم دا چتر وخلې دی چې دا مجاهدین به دغه خپل دغه طالبانو دغه مهمې دلې چې دوی سره هلته په دې په خاوره کې نشته دي دی به مذاکرات یې سره بلی او دی به آماده کوي دی به مجبوري چې مذاکرات کې سم وخلي لیکن خاطر از وای د شورا د شورا اگر رسالت اگدان د ختم شوی د او تی دولتونو کار دی اوس د خارجه وزارت کار دی دلته د متخصصینو کار دی دلته شورا هم که جوړیدره کاملا د متخصصینو په ترکیب به جوړ شي او بهترین هغه قوی سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې چې کاملا اکسپرت او متخصصینو خارجی روابطو کې اړیکو کې او حقوقو کې په مختلفو مسایلو کې دی باید د مذاکرې
مننه کوم ودان رنجبر صاحب ژوند دی وسی قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی پخوانی جهادي مشر د دغه سولې د عالی شورا د مشر په دوه ټاکل شوی دی د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه توضیحات راکول
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسول وسلوال ونیسي دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړي او حکومت جمندې چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي دا څرګندونه ورسره لاغ مترکیږي چې د تخار والی دغه ولایت کې د خلکو د پاتون تر عنوان لاندې د غیر مسول وسلوال ډلو فعالیت څخه اندېښنه څرګند کړه په دې اړه تفصیل د ناجی ساپې په ریپورت کې واوري
د ولسی پاسونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د غیر مسول وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولی او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت اجمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخاونیسي
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
افغان حکومت ټول امنیتی ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي
او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤل وسلوال چې په تخار کې خلک زوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤل وسلوالو له ډیرې دوه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤل وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. وګړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پاره دی په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانی جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتون کې به د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ او لامل هلته د یو شمیر غیر مسؤل قومندانانو او وسلوالو موجودیت کړي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپکسالاران خلیص حلالیس په شمال کې هیڅ امکان لري چې امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت ته تهدیدي وو که چېرته شمال خلیص حلال د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر نکي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره منځل کیږي. په کابل کې نن له دې عمله د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی وویل
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 18 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شو. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. تر 2014 د ولسم ځل لپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همدارس مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کیږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مهمې ژبو باندې تمرکز کیږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد د زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع بحثونه کوي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی لپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپل کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو، د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همداراز په ګڼو ژبو، د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او او وجوب ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړی دی او پر لپسې توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونه کوي. شدي دغه حرکتونه یا د دغه ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لږکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بله، و پښتنه روسي غغلی کیمیا غدا چې کپملرنه نشي دغه ژبو ته دغه ژبو غناته په افغانستان کې، آیا دا وی رښتیا چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 1500 ژبو له جملې ځینې د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د ګواښ سره مخ دي، خو په افغانستان کې لنیک مرغه چې د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم یي بیا هم تر یو ځای پام ورته سوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترڅنګ یونسکو او ځینو نور نړیوالو مرستندوی ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او تیړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د منځغونډې په اړه معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللې دی. دغه بانک چارواکي هیله من دي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانۍ به موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځ لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې. په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی لوسې پورته کار دی. روانه نامنی له افغانستان د پنګو وستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یک شمه پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانانو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنی دا ده چې مرکزی بانک واقعا د ارزې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکی سامانیو، ازبکستانی ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل لري تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو چې موږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغه شي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو په
خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منوریدون کو سات د افغانستان په وخت مازیګر څلور نیمه بجې شوې. سالم محمد سالی د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوی تشکیل اعلان سو. د اجرایه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبرلیانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 40 تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري تښتولي دي. د سوریه د بشری حقوقو د سره ډلوي په مرکزی شهر هومس کې په خبرګو موټر بم چودنو کې شپږ سلويشت کسان وژل شوی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ل خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشوتو درولو پر شرایطو پر یو لنډ مهاله تړون سلاسوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجا کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې وکاسن وجل سیوی دي. او د فلوریدا په خوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتون کې ګوند کې د ولسمشری انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
او سم په مو کې سپورتي خبرونه ته
سلام پام وکړی. د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د جنوبي اسیا له سیالیو نه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا د 12م دور سیالیو د فبروري 13 د هند په ګواتی ښار کې روان وي چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل څلورم مقام وګټه. په دې مډالونو کې و د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ اې د تکواندو لوبغاړو ګټل دي. تکل چوی د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده امارات سره وکړي. د لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربا هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هنګ کنګ ټیمونو برخه پکښ اخیسته ده.
پر د بخیر مسابقه اول افغانستان
د وای سبب د افغانستان لومړی سیالي د امارات سره وي او مرحله لرو، ځکه د امارات، عمان او هنګ کنګ سره مو ډیره سیالي تر سره کړي او اکثره سیالي مو ګټلې دي. دا سیاده کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په 15 پایته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې شجنه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. د دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د شوز ونډه په سپورت کې کم رنګ شي. شغل رحیمی زیاته کړ چې د دغه ولایت انجونې د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډیره علاقه مندي لري خو اسانتیاوي نه دي ورته برابرې شوي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مله ازادي رادیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع، د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لارمندنې په خاطر د جمعې لورځې د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هنګ کنګ سره د سیالۍ مهمې دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې ده؟
ډېر پر ارزښتري نه سیالی ده چې موږ د آسیا کپ د غوړوي پړاو کې لوبيګو او د موږ لومړی سیالی به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه پر ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه پر ورځ باندې به د هنګ کنګ په خلاف وي. څنډرې سیالی د موږ درې وړو کې ګټل اړین دي ترڅو موږ کولای شو د آسیا کپ اغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږه لار عمومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې د دغه سیالیو څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبي به وګټي ترڅو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دی باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خواندار سره موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافقه دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده، او پرون سیدا د منګ ملي لوبډله بنگلاديش طرف ته دلې ده. نو په عمومي معنا کدرته ما په هر اړخیزه تیاریانی موږ ورته زمينه ورته مسايده کړې دي، هر اړخیزه تیاریانی نیولې دي او پوره چمتو ده. ان شاء الله الرحمن صدغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایی جام که با هم دوی فضلی دی.
او دغه لوبی چه وقت پای ترسیجی او بیرته به در افغانستان کرکیت ملی تیم چه وقت هیوه ترستون سی؟
منگا لمره سیاله سبا په 19 تاریخ ده، دویم هم په شلم ده، دریم هم په 22 ده. کچه ارتم کوالیفای وکر آسیا کپ ده. آسیایی جام که با ترشپگم ده مارچ پوری مصروف و بیال غصه خوروس ده. زمنګ لمړی سیالي د نړیوال جام په 8 د مارچ د هندستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورډ چارواکي ښاغلی ستانګزی سره نجیب زمان مرکه کړې وه او د لوبو په اړه یې ورڅخه پوښتلي ول. اوس هم یو بهرنی موضوع تر ازو، د سوریې د اپوزیسیون لوی ډله وای په دې شرط د احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوری څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالی کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یو پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالی کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشی کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار خو یوه مسله چې ډیره مهمه ده دا چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنگرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. لاتیر سپتمبر میاشت راهیسې لکه چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو په شرایطو پر یو لنډمهاله تړون سلا شوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردنی سیال سره یو ځای نن یو خبری کنفرانس ته دغه خبرې وکړې. کیری وویل دی او لاوروف یې لمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به پر راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کو تاسی زموږ غاګ له آزادۍ رادیو څخه وره د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر او د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلی کلینټن په نوادا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د جمهوریت غوښتونکو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې امریکایي میلیارډر ډونالد ترامپ د جنوبی کارولینیا انتخابات وګټل. په دې اړه هم یو راپور لرو چې دا هم زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هیلری کلینټن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینټن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرس ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یو ایالت انتخابات وګټل. کلینټن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینټن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینټ جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینټن بل ملاتړی لیزا ورم والد د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرس کلینټن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینټن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شو په سلو کې 93 رایو نتیجې وښوده چې کلینټن په سلو کې 52.5 او ساندرس 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تیت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 22.5 رایې وګټلې. په نیو همشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبی کارولینا کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوریت غوښتونکو لخوا د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه د ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکو شو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی لملتیا مننه کوم.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو ته ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو ټلیفونونه کړی دي او د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی. د دې په څنګ کې د تاسو ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00422 14 45. تاسو موږ غواړئ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځي چې هغه دوا تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي د هغه کسان دي چې پیدا شوی دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لګړي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤوف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی، 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي، سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی، په دغه شمیره زنګ وهي 0 1 1 3 4 0. بیا هم ټیلیفون شمیره 0 1 1 3 4 0. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټیلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جرید ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومیږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده 0 1 4 1 1 1 4. خامہ خد از ما پیغام نشر ته وسپاری تاسو خه مننه د ازادي راډیو په مخه مشه از ما پیغام خامہ خانه شرکی
تاسو زموږه غلا ازادي راډیو خبرې پازه دی راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته غواکی است. یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکره د ازادي راډیو لارنه معلومات خبره شوې دي. ګران ورور رښتیا هم چې د تاسې د ورک شوي عزیز پاکره د ازادي راډیو لاره نه داسې معلومات خپاره شوي دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د تاج محمد پاکره معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکره پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورک شوو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې، زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه و نیولې، نه د مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړي چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی، نو زما نمبر که تاسې مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسې په راډیو کې شته، 0 3 8 10 5 1 3. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم، 0 3 8 10 5 1 3. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علام سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
هلو، السلام علیکم. غزنی ولایت کې د ابوبکر ولسوالۍ ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې، او 18 کاله عمر لري. دلته پلار یې د کې اکا د هغه څنګه کله ورخې وایي، نو چیرې دا د ما تاج وو ته وایي زبای دا الک فلاس باندې ورکم 0 1 0 5 4 8 1 5 0 1. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 5 4 8 1 5 0 1. هغه ما شماره ده کې چیر پلار یا دلته اکای زنګ وای کله واش خدای شماره ډیره په تلیوانه باندې وای، یا د شماره ما ته وای پس وکه باندې زبې د شماره نمشته کوم. خدای په امان، نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
پرمان ولایت نزغه کې مېما ورور د عمر په نامو باندې دالش پکیږي جنازه کده او یا صاحب تکلیف لري او کچا ته په دې بدغه شماره د ماته زنګ وي چې بر و ر پګ دوا یو چې و چې بر شپګ
زابل نن زنګ وحاله د درته د پکتیکا د ولایت هم د دې د ولسوالۍ هم د دې په نصاري کې مثلا واسم زما یو ورور ده دیب محمد نمیزه درې کاله ورک ده هر څوک که بدا اړه معلومات لري نو که دا نه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا دوه اویا ډېر اووه سوه اته اویا یو ځل بیا شماره ووهم صفر اووه صفر اووه اووه دوه اووه ډېر اووه سوه اته اویا.
الو السلام علیکم، زما یو بیت ته مې چې په نامه موږ د خوند مو شوو ته مو چې دا درې کله چې د دې نه یاسو د کډو هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزو غشمیرو ته ما سونه چې څه پر اړیا اته څلويش شپته مسو درو څلويش هر څوک په د مرګ د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزو غشمیرو ته ما سونه چې دوه لک جایزه ورکول کېږي. والسلام.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ دی ورک ازانو پروگرام ته خپل پیغام پیګم. دا چې زما قانون د زازی اسکه د مخه کول او تل او به درکه شوې ده. زما روز زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ور دی وویني او وی پیژني فازنه یې دادی. انا قد لري سرګیت بنشنی او چې بس منځ دې ته چې مخکې زخم شوی به تاسو ولیدا. کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځانګړي ولانه اوري. مانوی ضروری له مخې پلان د شمار وړي چې کې کوي او خپل درې د کاپانې جایزه تر لاسه کړي. ډېر کشمیري دي سر او سوفینزاویا راویا هیر ډېر خپل شمار ده سر او سوایا واتیا د سوا پنځه سوا ډېر.
بله السلام علیکم، زه د هلمند د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم. زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي الاده ورور دی. که هر چا ته د دغه معلومات وي درې میاشتې کېږي چې ندرکه دی د اختر کاکا وراره دی. ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته شمېره یو ځل بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته.
نوم مې احمد الله ده د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ. یو ورور مې ده حکمت لانی مېږي په نیمروز کښې ورک شوی ده. ته واخه که تا چا پیدا کړو په دغه شماره دې ما ته ټېلیفون وي صفر اووه صفر درې شپږ دوه څلور شپږ اووه پنځه په دغه شماره دې له ما سره لیکه ټینګه کړي. نن یې دوهمه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم، زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د حکمت لا په نامه شوی دی په نیمروز کښې دا درې ورځې کېږي چې حصه حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي صفر نه سوه دیارلس دوه وارې نه درې دوه وارې اووه پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواري د منطقې دی د محمد رحیم اکا زوی دی. که هر چا په دې سړي معلومات به موږ ته راکړي یو ډېره لویه شیرني به موږ ته دوی ته ورکړو. دا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کښې خپل انډیوالانو څه ندرکه شوی دی حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي. ستاسو د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر ورځ مسافر ورونه هم پیدا کړي دي. وسلام.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد ملا عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورک جمعه خان د خدای دازي اته ویشت کاله کېږي د ایران خوا ته تللی او نادراکه شوی دی. و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او کبل کو ورور ته پته وي په مهرباني سره دې په دغه لمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 9 2 دوباره لمبر 0 8 5 0 9 9 2 وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لوان د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور 2 کاله کېږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. که دغه مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري، نو خپله د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نګاه نه موږ ته د لطفا دغه احوال راکړي. 0 78 10 6 674 دغه لمبر ته دې زنګ ووایي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي، او که خپله محمد اعظم نامه دا خبره اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووایي. والسلام دعا احترام.
زه ګل محمد د پکتیا ولایت د ډیله د ولسوالیم. ما یو ورور ده تقریبا یو 3 کاله کېږي نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته کې درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0 8 2 10 10 7 8 شماره یې ور بیا تکراروم. 0 8 2 10 10 7 8 والسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی اجاد لوی دا کان میره کابل ته تللی دی او سرکښه وی دی نادره کدی هر څو کړه د پاره معلومات لري هغه د ازما غوري ودا غلمبر ته دی څنګه راوي سی پراوی دیش نیوی او سوا اتویش. والسلام.
سلام علیکم. زما نوم بهادین دی هلمند ولایت د ګرمسیل سوالی څخه خبرې کوم. ورور زما یو دا کاوی محمد ګل د نظر ګل ورور رک دی. د 2 کاله کېږي هیڅ دره کې نه سکه. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله. 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 8 5 0 8 1 0 0 8 5 0 8 1 0
نانم شرامت ده لکوچ تلپین کوم آزادی راژیو تا ما یو اندوالا سوپی شمس رحمان میلی لوگان دی ولایت تا دغا شمیرا کارچات معلوماتی 0 2 3 9 1 5 2 تا شمیرا یو اربیاوان 0 3 4 3 9 1 5 2 8 نمیشه احمد. والسلام.
السلام علیکم. زده جوان نور سوالی بازگه سوالی دو جوانی خالی سوشی هم لکیری از مانم احمد نسیم شدر دی زبای واندوالی اتنزه کاری کی جو تجوان فنامه دی کفرده و هیل سوک درک لری فرده شمیره دی زنگ راسه وی سفر و دوار سر و راسه دریه دوار نه سفر یو ده شمیره تکنه سفر و دوار سر و راسه دریه دوار نه سفر یو. السلام علیکم.
زما مصطفى د کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو دا کار زیږي چې جملادار خان خوني میږي دا وکاله کېږي پاکستان شاکی په بازارات تللی دي. نو اوس یې دا ومیاشت کېږي اړیکه پرې شوې ده. نو که دې که څوک په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمېره کې زنګ راته ووایي. 0 8 5 0 4 8 4 والسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نا پیزا خونه میږي تاسو را دي کیږي چې ورکتې کدی دا ما ژا غوري او یا چا ما ته معلومات را کی په دا ټلیفون شمیره دی زنګ را تو وي 0 8 5 0 4 8 السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینز. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام ما په خدای سپارم. خوب یاد لرئ چې ازادي راډیو ته سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت